یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې و باورې چې کابل کې د ماین چاودنې د افغانستان بانک درې کارکونکي ووژل. د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې له وروستیو پرمختګونو مخبرو ځینې امریکایي رسنۍ وایي چې جو بایدن تر بریا ته نږدې دی. دا هر څه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. صالح محمد صالح دا خبرونه چمتو کړي.
د ملي مصالحې عالي شورا مشر د پخوانی خبریال یما سیاوش وژنه نه بخښل کېدونکې جنایت وباله. د پیسو نړیوال صندوق افغانستان ته پور ورکوي. روسي ځواکونه د پاکستان له پوځ سره په پوځي تمریناتو کې برخه اخلي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر د پخوانی خبریال یما سیاوش وژنه نه بخښل کېدونکې جنایت وباله. عبدالله په یوه اعلامیه کې له کشفي او استخباراتي بنسټونو غوښتنه کړې چې د دې تروریستي پېښو د عاملانو د موندلو لپاره جدي اقدام وکړي. بلخوا جمهوري ریاست بیا په یوه اعلامیه کې ویلي چې اړوندو ارګانونو ته سپارښتنه شوې چې د دې پېښې عاملانو ته سزا ورکړي. یما سیاوش نن د کابل په څلورمه کوریانه سیمه کې په یوه چاودنه کې له دوو نورو کسانو سره ووژل سو. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي راډیو ته ویل چې په پېښه کې درې کسان وژل شوي.
دوی د یوه مقناطیسي ماین په واسطه په نقشه شوي. له بده مرغه په پیښه کې د هیواد پیاوړی خبریال یما سیاوش له موټر چلوونکي او یو بل ملکي کس سره وژل شوي دي. دا هغه جنایت دی چې له بده مرغه نن د ترستانو لخوا شوی او زموږ لخوا څیړل کیږي.
د دې چاودنې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. درې کاله مخکې په همدې ورځ په کابل کې د شمشاد ټلویزیون پر دفتر هم ډله ییزه حمله سوې وه چې دوه کسان وژلي او ځینې نورو ټپیان کړي وو. د هغې حملې مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګې منلی وو. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF موافقه وکړه چې افغانستان ته 370 میلیون ډالر پور ورکړي. IMF وایي د 2 میاشتو په مخه دا پور به د افغانستان د اقتصاد له ثبات سره مرسته وکړي. د دې ادارې مرستیال میتسوهیرو فوروسا وویل چې د افغان حکومت اقتصادي پروګرام کورونا وبا ځپلی، خو کابل داسې تګلاره خپله کړې چې بیرته اقتصاد مخ په ښه کېدو دی. د ارزګان د والي ویاند وایي په دیراوت ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي. احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته ویل چې په سیمه کې دا تازه بمباري پرون سوي.
په دې بمبار کې د وسلوالو ګڼ شمېر ته بیا هم مرګ ژوبل اوښتی ده چې په تعداد 15 تنه وژل سوي دي. هلته امنیتي وضعیت او حالت پیلان د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی، خو بیا هم د نن ورځې تر پایه پورې عملیات ترسره کیږي.
وسلوالو طالبانو تیر اونۍ د دیراوت ولسوالۍ ځینې برخې نیولې وې. د تازه عملیاتو په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دی ویلي. په بغلان ولایت کې یوې ترافیکي پېښې یو تن مړ او څلور تنه ټپیان کړل. د دوشي ولسوال صاحب داد غفوري ازادي راډیو ته ویل چې پېښه نن سهار د دوشي په لخمري پر لار سوې ده. ولسوال وایي یو مسافر وړونکی کورولا ډوله موټر له یوه بار وړونکي موټر سره ټکر سوی چې علت یې هم د چلوونکو بې احتیاطي شول سوې ده. د بامیان ولایت د شیبر ولسوالۍ لپاره د طالبانو تشپونو ولسوالو وژل سو. د بامیان د والي ویان عبداللطیف عظیمی ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو تشپونو ولسوال امان الله پرون په ځانګړو عملیاتو کې په نښه سوی دی. د والي ویان د طالبانو دغه مشر په شیبر ولسوالۍ کې د تلیا میزان د 15مې د ماین چاودنې اصلي عامل بللی. په هغه چاودنې کې 9 سرتیري وژل سوي وو. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د روسیې تر اویا ډیر ځانګړي ځواکونه د پاکستان له پوځ سره په ګډو تمریناتو کې برخه اخلي. د 2020 میلادي کال د دوستي په نوم دغه تمرینات به په خیبر پښتونخوا کې د نومبر تر 28مې دوام وکړي. د پاکستان پوځ په ټویټر کې لیکلي چې د دې تمریناتو هدف له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د تجربو ترلاسه کول دي، او په کې به د پراشوت او د برمتو د خوشي کېدو تمرینات هم وسي. روسیه او پاکستان له 2018 میلادي کال راهیسې په خپلو کې پوځي تمرین اتکوی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دیموکراتانو کاندید جو بایدن وویل دی د ولسمشرۍ ټاکنې په ښکاره توپیر ګټي، خو لا هم وار له مخه دی چې دی خپله بریا اعلان کړي. بایدن نن په خپله وینا کې وویل چې دی د څه باندې 300 الکترول رایو د ګټلو په درشل کې دی. د بریا لپاره 270 الکترول رای په کار دی. جو بایدن په ورته وخت کې له امریکایانو غوښتنه وکړه چې صبر وکړي او آرام واوسي تر څو رایې وشمیرل سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د نومبر د درېیمې نیټې په انتخاباتو کې د بریالیتوب ناسمه ادعا کړې وه، خبرداری ورکړې چې د سیال جو بایډن باید د بریا خبره ونه کړي. د ډیموکراتانو کاندید جو بایډن د جمهوري غوښتونکو تر کاندید ډونالد ټرمپ څخه د پنسلوینیا، اریزونا، جورجیا او نویدا په ایالتونو کې لږ مخکې سوی دی، خو په دغو ایالتونو کې چې ګټونکی یې ولسمشري ته رسېږي لا هم د رایو شمیرنه نه ده بشپړه سوې. او د امریکا د سترې محکمې یوه قاضي د جمهوریت غوښتونکو دا وړاندیز رد کړ چې په پنسلوینیا ایالت کې دي سمدستي د رایو شمیرنه ودرول سي. قاضي ساموئل الیتوس دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې جمهوریت غوښتونکو په پنسلوانیا کې له سترې محکمې وغوښتل چې د هغو رایو شمیرنه دي ودروي چې د رایو اچولو مرکزونو تر تړل کېدو وروسته کارول سوي دي. جمهوریت غوښتونکو له سترې محکمې د یو شمېر رایو د شمیرنې د درېدو غوښتنه پرون وروسته تر دې وکړه چې په پنسلوینیا ایالت کې د جو بایډن رای یو تر ډونالد ټرمپ زیاتې سوې.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اورېدلی شئ. کابل کې د ماین چاودنې د افغانستان بانک درې کارکونکي ووژل. دغه چاودنې نږدې کسان هم ویرولي. نړیوال ځواکونه د کندهار هوایي ډګر چارې اړوندو افغان ادارو ته سپاري
چې په هغه کې ځینې برخې موږ ته تسلیمي، ځینې قول اردو ته او ځینې هم قوای وایت.
د امریکا په څلورو ایالتونو کې لا هم د رایو شمیرل روان دي. امریکایي رسنۍ وایي تر اوسه جو بایډن مخکې دی. د نورو موضوعاتو ترڅنګ به واورئ چې خوست کې میرمنو په سوله کې د خپلو حقونو د ټینګښت غوښتنه وکړه. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. لکه څنګه مو چې خبرونو کې هم واورېدل، نن سهار په کابل کې د مقناطیسي ماین یوې چاودنې د افغانستان بانک درې کارکونکي ووژل. په دوی کې یو وتلی خبریال هم و چې له تلونیو سره یې پخوا کار کوو. ورځو کابل ته. له کابل مو همکاره فیروزه عزیزي په سټوډیو کې ده. له دې سره به خبرې وکړو چې وروستي پرمختګونه څه دي، د چاودنې نور جزئیات څه دي. فیروزه جان، ستړي مشې، مهرباني وکړئ که له اورېدونکو سره وروستي جزئیات شریک کړئ.
مننه لودین صاحب. څو شیبې مخکې زه دفتر ته بیرته راوګرځېدم. هلته په سیمه کې البته مخکې وزارت داخله یا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې چې د یماس یاوش دای د افغانستان بانک سلاکار، همدارنګ محمد انس بیا د افغانستان بانک د دفتر د ریاست دفتر مرستیال او محمد امین د دوی موټر چلونکو وو چې مقناطیسي ماین په چاودنه کې وزل سول. په سیمه کې وضعیت داسې و چې ماشومان زیات ویریدلی و. کورنۍ چارو وزارت تر اوسه د دقیقې مرګزوب لپاره څه نه دي ویلي چې څومره نورو کسان ته زیان اوښتی ده یا څومره کسان پکې ټپیان شوي دي، خو عیني شاهدانو بیا دا ویلي چې دوی ولیدل چې یو بل کس هم ووزل سه او د مکتب ماشومان انجونې دوی ټپیانې سوې. زه چې هلته ورسېدم وړې ماشومانې وې چې هغوی زړل او وضعیت روحي زیات خراب و. همدارنګه په سیمه کې هیڅ داسې بل ځای ته زیان نه و اوښتی چې مثلا یا سړک خراب سوی وي یا هغه سیمه ویجاړه سوی وي. یوازې دا موټر په ډیر یعنی مطلق ویجاړ سوی و، ټوټې ټوټې سوی و. او تر اوسه پورې د دغې حملې ما د طالب اویان ذبیح الله مجاهد نه پوښتنه وکړله. هغوی وایي چې دا کار دوی پورې اړه نه لري، خو د افغانستان د حکومت لوړپوړو چارواکو لکه جمهوري ریاست، همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله لوري هم پیغامونه ایښودل سوي دي په خبر پاڼو کې، او د دوی لوري دغه پیښه غندل سوې ده. هلته په سیمه کې هم کوم خبریالان او د رسنیو د ملاتړ دفترونو مشران چې و هغوی هم د پیښه وغندله، او له حکومت نه یې د امنیت غوښتنه وکړه. د ټولو خبریالانو، د ټولو دولتي کارکونکو د عام خلکو په ځنګړي ډول د خبريالانو چې وای دوی د بیان د ازادۍ د پاره کار کوي خو د هدف وړ ګرځي او وزل کیږي.
بله چارواکي څه وای فیروزه جان په دې ورسره کې دا ډول پیښې لومړی او دوی مې نه دي ډېرې پیښې وشوې تر ډېره هغه کسان پکې په نخښه کېږي چې هغوی یو څه مطرح کسان وي فعالین وي د بیان ازادۍ او دغه راز بشري حقونو حکومت څه وایي طالبان مسؤلیت نه اخلي نورې ډلې مسؤلیت نه اخلي دغه بریدونه د چا کار بولي حکومت ولې مخنیوی نه کېږي ستاسو په نظر؟
بله لودین صاحب لدی وړاندې د میدان وردګو د خاروال پلار د ظریفی غفاری پلار هم د نامعلوم کسان لوري ووزل سه همدارنګه تر دې وړاندې په کابل خار کې کابل پانتون باندې حمله وسوله خو د هغې حمله مسولیت داعش ډلې اخیستای دی په هغه حمله کې هم 22 ځوانان محصلین ووزل سول 22 نور چاپیان سول تر دې وړاندې هم حمله سوي وي او په ځنګړي ډول له مخکې د خورشید ټلویزیون پر دوو کارکونکو یوې خبريال وو او یوې کارکونکو د هغوی په موټر کې هم ورته مغناطیسي ماين میخدل سوی وو چې هغوی هم پکې ووزل سول. نن په ولسی جرګه کې د افغانستان د امنیتي سکتور مشران د امنیتي برخې لکه د وزارت د کورنیو چارو وزارت د ملي دفاع وزارت د افغانستان د ملي امنیت ریاست مشر او همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ورغوښتل سوی دي. دا نور چارواکي ورغلي دي پرته د امر الله صالح چې د ولسمشر لومړی مرستیال دی همدارنګه حمدالله محب دوی نه دي ورغلي. څو شیبه مخکې ما پولیسي جرګه کې د وکیلانو سره هم خبرې وکړې غوی په دې اړه خبرګون وکړ دوی ویل چې باید دوی ملت په دې اړه ځواب ورکړي چې ولې په دې وروستیو کې امنیت په خارونو کې خراب شوی ده.
ډیره مننه. کور مو ودان و موریدل چې په کابل کې د ماین چاودنې د افغانستان بانک درې کارکونکي وژلې په دوی کې یو پخوانی خبریال هم شامل دی. ډیرو چارواکو دغه خبریال پر وژنې خواشینی ښودلې ده.
ازادي راډیو لوونه تر وو
تاکل شوی چنن بهرنیز واکونه د کندهار هوایی ډګر چې د احمد شاه بابا هوایی ډګر نومیږي د کنټرول چارې افغانانو ته وسپاري. د افغانستان دغه دوهم ستر هوایی ډګر د ملکی هوایی چلند رئیس مسعود پښتون وایي چې دغه چارې پر داسې مهال دوی ته سپارل کیږي چې دوی به په مسلکي امنیتي او تخنیکي لحاظ له ځینو ننګونو سره مخامخ وي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د ښاغلي پښتون سره مرکه کړې او د مرکې په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې دغه هوایی ډګر کومې برخې دوی ته سپارل کیږي.
د کندهار د میدان مشتره تسلیمي الوتا افغانانو ته چې په هغه کې ځینې برخې مشتره تسلیمي ځینې قول اردو ته او ځینې هم قوای وایي ته کم شیان چې په موږ پورې مضبوطېږي لکه ترافیک و مخابرات ټاور رادار اطفایه او شناسي تعمیرات او دا شیان دا به موږ ته تسلیم کړي.
تاسو څومره چمتووالی لري چې په بشپړه توګه د کندهار هوایي ډګر چارې په غاړه واخلي؟
موږ خپله په کندهار کې دا مسلکي خلک نه لرو ځکه چې په افغانستان کې کم دي. کله چې دا خبرې وسولې چې دا توافقنامې ته ورسېدلو چې پر اووم تاریخ دوی وځي بیا د مرکز څخه موږ ته 26 نفر مسلکي راواستول تر څو د یوه میاشت د خارجانو تر څنګ دوی په دا کار سره آشنا سي. هغه په دې خاطر باندې چې موږ مسلکي خلک درو مثال زموږ مدیر دا وشناسي کم سټیشن چې موږ لرو پر هغه باندې دوی برلاس خبر کار نورمال مختبه مګر کېدلای شي چې د دوی ماشینري او ټکنالوژي ډېر مخته چې دوی په خپل ټریننګ په وخت کې نه دیدل نو بیا هم ان شاء الله ایرپورټ نه دغه کیږي مسلکي خلک لرو مګر خدمتي راته راځي. موږ پیشنهادونه ورکړي دي و مرکز ته مشخص چې یاد مسلکي خلک استخدام شي چې متاسفانه په کندهار کې ډېر کم دي. په کابل کې هم کم دي که پیدا سي هغه بیا په دې ماش په کندهار کې ژوند نه ش کوي. یاد شخصي کمپنیانو ته ورکول سي لکه اوس چې ناټو و شخصي کمپنۍ تور کړي دي اوس ټاور ور کړي دي و میډویست او اطفایا ور کړي ده و انجارو ته بیا د دوی یو سپروایزر د ناټو دا ورڅخه یا داس کانټراکت وسی او یو تر هغه وخت پورې چې زموږ الکوان په دې مکمل مکمل برلاسه کیږي د دوی سره ټریننګ ونی یو کال شپږ میاشتې په موده کې یا دوه کاله چې مکمل دوی کوالیفای کیږي او سرټیفای کیږي. موږ پرسونل لرو چې مخکې کلو کې دوی به د هیواد څخه بهر ټریننګونه لیدلي دي، کورسونه یې ویلي شپږ میاشتنۍ، یو کلن، دوه کلن، مګر متاسفانه چې پریکټیکل کار یې نه دی کړی، ځکه چې د کندهار میدان نظامي و، دا شل کاله د دوی په لاس کې و کنټرول، تر اوسه پورې د دوی دی. نو زموږ افغانان ته تر اوسه پورې اجازه نه ده راکول شوې چې عملي چارې مخته یوسو.
بهرنیو ځواکونو په هوایي ډګر کې د اوس لپاره یا مخکې په کومو برخو کې له تاسو سره همکاري کوي؟
بهرنیو ځواکونو یوازې اپریشن مخته وړي، لکه د رنوی مینټیننس، د رنوی پاکول، د ربړ څخه هر ورځ یو یو ساعت مکمل، د ټرافیک سیستم، د ویسټ سیستم چې د کندهار پر فضا باندې تیارې چلېدلې، تخنیک مکمل کارونه دوی مخته بیول، سیفټي ټول دوی مخته بیول. موږ په اپریشن کې، البته په هوایی اپریشن کې زموږ افغانان داخل نه وو، موږ یوازې ترمینل کې او د طیارې د امنیت چارې او موږ مختبه ول.
د کلش نورم واضح وایو، فکر کوي چې هر څه به د پخوا په ډول سم روان وي؟
اندېښنه به دا وي چې په اوایلو کې به موږ څلوروي ساعته اپریشن ونه لرو. دا چې دوی څلوروي ساعته اپریشن کوي، یا یو نړیوال میدان باید څلوروي ساعته هغه اپریشن ولري، هغه پرسونل ته ضرورت لري او مسلکي خلکو ته ضرورت لري، او دا دواړه شان وخت ته ضرورت لري. کله چې دا میدان جوړ شوی و په اوایلو کې تقریبا 1940 کې، هغه څخه وروسته چې افتتاح سو 1200 نفره کارمندان، متاسفانه چې اوس موږ تشکیل 40% کم دی، 40% په دې کم دی چې موږ هغه قدرونه دلته نه سپیدا کولای. هغه نوي ځوانانو چې اونوردي لوستي وي، دا اونوردي د مختلفو بخشو څخه فارغ وي، هغه په 7000 افغانۍ کار نه، په 7000 افغانۍ چې د یو ورځ بعد یا دوه ورځې بعد د شپې شفت هم لري، ځکه چې شفتواره کېږي. که موږ غواړو چې ټاور څلوروي ساعته ولرو، اطفایه څلوروي ساعته ولرو، موږ باید 8 نفره شفت ولرو، 40 نفر په هر شفت کې. نو 5000 افغانۍ چې نه دی ترانسپورټ لري، نه یو 1200 افغانۍ د ډوډۍ د معقولاتو لري، نو 8000، 10000، 15000 د یو مامور یا مدیر معاش دی. په هغه معاش باندې هغه خلک چې قدرونه دي، ځکه چې دی مسلکي سړی دی، نو هغه وایي چې د بل کمپنۍ سره کار کوو، دغه نه 10 چنده پیسې ماته راکوي، زه خو عادي مامور نه یم، زه خو مسلکي سړی. نو اوس په تاره باندې کار پر شروع دی چې دا ونوردی ټوله معاشات یو رقم سي او لوړ سي، په خصوص د مسلکي خلکو. یوازنۍ ستونزه ته دغه شي ده، او که دا نه وای هم، لکه نور ولایتونه په مزار کې، په هرات کې، حتی په کابل کې افغانانو اجازه درلوده چې عملي چارې د خارجانو سره مخته یوسي، د دوی سره په څنګ کې و. تر ټولو میدانو موږ په دې خطر په ستونزو کې یو چې متاسفانه په دا شلو کلو کې زموږ میدان نظامي و، نظامي په دې معنا چې د خارجانو څخه ټول کار دوی ومخته بیو.
یعنې په امنیتي لحاظ باندې کومه اندېښنه نشته؟
امنیتي لحاظ خو به شاید وی، ځکه چې وضعیت خراب دی، ټوله هغه کم پرسونل چې خارجانو درلودي، هغه کم امکانات چې خارجانو درلود، هغه کمی کامرې، کمی بوخیان دي، هغه چې دوی درلودي هغه موږ نه لرو. طبیعي خبره ده چې تر دوی به یو څه په امنیت کې مشکلات راشي.
اوس مهال د کندهار هوایي ډګر څخه څومره پروازونه دي، او که دغه چارې تاسو ته وسپارل سي، په پروازو کې به کم تغییر راشي؟
موږ به په هول سر کې 8 ساعته تر 10 ساعته پورې موږ اپریشن وکړو، چې موږ په داخلي او په خارجي پروازو کې کوم مشکل نه راځي. موږ اوس په ورځ کې 4-5 پروازې داخلي لرو چې یوازې کابل دی، او د یو این فلایټونه دي 2 یا 3-4 مختلف کوچني فلایټونه دي چې مختلف ولایتو ته بیا غځي. د دې تر څنګ نړیوال پروازونه چې موږ یې مشهد دی او دوبی، کېدلای شي چې په نږدې راتلونکي کې د هندوستان پروازو د هم بیرته شروع شي، ځکه چې کرونا په خاطر باندې بند شوي دي، او جدیت هم زموږ پروازونه شروع شوه. دا اوسنی ټرافیک موږ کولای شو چې کنټرول یې کړو. بیا به دا اپریشن داسې وي، اوس مثال موږ اول پرواز سهار پر 10 بجې دی، اخري پرواز مو نن پر 8 بجې یا پر 9 بجې باندې دی. دغه وخت به راکم کړو پروازونه، مسافر به هغه دري، دغه به راکم سي. مثال د سهار د 8 بجو څخه د ماپښین تر 4 به موږ دا ټوله پروازونه کور کړو، د شپې د خوا څخه به بیا نه وي.
د کندهار د هوایي ډګر د ملکی هوایي چلند رئیس مسعود پښتون و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دویم نیمایی د زهرو کاروان اونیس پروگرام ته ځانګړی شوی. وړاندې درته نور مسایل هم لرو، خو اوس پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته. ډیوه نادرې وړاندې کوي.
د پیسو نړیوال صندوق ای ایم ایف موافقه وکړه چې افغانستان ته 320 میلیون ډالر پور ورکړي. ای ایم ایف وایي د 2 میاشتو په مخه دا پور به د افغانستان د اقتصاد له ثبات سره مرسته وکړي. د ای ایم ایف ادارې مرستیال میتسو هیرو فوروسا وویل د افغان حکومت اقتصادي پروګرام کرونا او بازه پلی دی، خو کابل داسې تګلاره خپله کړه چې بیرته یې اقتصاد مخ په وده روان شوی دی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د تیرو کلونو په پرتله بهرنیو هیوادونو ته د انارو صادرات زیات شوي دي. د دې وزارت ویان جواد دبیر ازادي راډیو ته وویل په 1999 کال کې د افغانستان انار یوازې پاکستان، هندوستان او عربي متحده اماراتو ته لیږدول کېدل، په داسې حال کې چې اوس مهال چین، آلمان، ترکیه او سویډن کې هم د افغانستان انار ښه بازار لري. د سوداګرۍ او صنعت وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 2 کې بهرنیو هیوادونو ته د انارو صادرات نږدې 6000 ټنول، په داسې حال کې چې اوس یې کچه 2500 ټنو ته رسیدلې ده. د ښاغلي دبیر په وینا کې افغان سوداګر د انارو صادراتو کې د بهرنیو هیوادونو معیارونه پام کې ونیسي، نو ډېر ژر به د انارو صادراتو برخه کې لوی لاسته راوړنې ولرو. د افغانستان کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي د سویابینو د 300 نندارېزو قطعو د جوړولو چارې څه باندې 60% بشپړې شوې دي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت په روان کال کې د هیواد په 100 ولایتونو کې د سویابینو د 300 نندارېزو قطعو د جوړولو چارې پیل کړې دي. د سویابینو د یادو نندارېزو قطعو جوړېدو مخه د کورنیو په کچه د سویابینو پیژندنه، د بزګرانو ترمنځ د نورو کرنیز ټکنالوژي دودول او سویابینو تولیدات زیاتول دي. د کرنې او اوبو لګونې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې سویابین د ډیر پروتین درلودونکي دي چې کښت یې جوزجان، ننګرهار، کابل، لغمان او یو شمېر نور ولایتونو کې ترسره کیږي. او د کابل په شهزاده ترای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 88 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانۍ تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 3.6 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم راځو د نړۍ یوې تودې موضوع ته. د امریکا په 4 ایالتونو کې لا هم د رایو د شمیرلو بهیر پای ته نه دی رسیدلی، خو په دو کې چې د وړمې ورځې تر ماښام پورې ډونالډ ټرمپ وړاندې وو، وروسته د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن مخکښ شو. په همدې حال کې د امریکا د سترې محکمې قاضي امر کړی چې هغه رایې دې له نورو جلا کړل شي چې د انتخاباتو په ورځ د پوستې له لارې د شپې له 8 وروسته رسیدلی دي. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان راپور ته.
د امریکا په متحدو ایالتونو کې د انتخاباتو په درېیمه ورځ په 4 ایالتونو کې د رایو شمیرل دوام لري. د 4 ایالتونه پنسلوانیا، جورجیا، نووادا او ایریزونا دي چې د دواړو کاندیدانو رایو تقریبا پکې برابرې دي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن د جمعې تر سهاره په پنسلوانیا او جورجیا کې د جمهوریپال ګوند تر کاندید ډونالډ ټرمپ شاته وو، خو د ورځې په پای کې په دواړو ایالتونو کې د بایډن رایې تر خپل سیال ډېرې شوې. دا دوه ایالتونه 6 الکترول رایې لري. که بایډن پکې وړاندې پاتې شي برای حتمی دی. خو په همدې منځ کې د امریکا د سترې محکمې قاضي ساموئل ال تو پرون جمعه د پنسلوانیا ایالت د ولسوالیو انتخاباتي حوزو ته حکم وکړ هغو رایو چې د پوستې له لارې د انتخاباتو په ورځ د شپې له 8 وروسته رسیدلي د بیلولو لپاره د ایالتي مقرراتو پیروي وکړي. د روټرز خبري اژانس ته راپور له مخې قاضي دا حکم د هغه شکایت په ځواب کې کړی چې پر اساس د ایالتي محکمې قاضي ویلي وو چې هغه ټولې رایې دي وشمیرل شي چې د شپې تر 8 د پوستې له لارې رسیدلې دي. دا شکایت جمهوري پالو کړی وو. له بلې خوا د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن پرون شپه د ډیلیور ایالت په ویلمنګټن ښار کې د امریکا خلکو ته په وینا کې یو ور بیا وویل چې د رایو د شمیرلو په پای کې به د ولسمشر غوره شي. سره له دې چې د بریل اعلان ډډه وکړه، خو ډاډ یې څرګند کړ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا تیره شپه په یوه ټویټ کې وویل د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن باید په ناحقه ادعا ونه کړي چې د امریکا منتخب ولسمشر دی. ډونالډ ټرمپ دې ته په اشاره چې دی همدا ډول ادعاوې کولی شي ویلي چې قانوني پړاوونه تازه پیل شوي دي. تر اوسه پورې د جو بایدن الکترول رای 253 دي او یوازې 12 نورو الکترول رایو ته اړتیا لري. د ده په وړاندې د ډونالډ ټرمپ الکترول رای 214 دي. د دې لپاره چې تر خپل سیال وړاندې شي باید د رایو په پایلو کې ډېر لوی توپیر راشي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم راځو د سولې اړوند یو راپور ته. لکه نه چې د سولې خبرې پیل شوې دي نو افغان میرمنې په دغو خبرو کې د خپلو حقونو ساتنې ته اندېښنه لري. اوس د خوست د مرکز او لرې پرتو ولسوالیو په لسګونو میرمنو پر افغان سوله خبرې وکړې او په سوله کې د ښځو پر وړاندې د پرتو خنډونو او دغه راز د دوی په ونډو وغږېدې. په دې اړه پام وکړئ له خوست نه د نجیب الله الوخیل راپور ته.
خوستۍ ښځې د جګړې له دواړو لورو غواړي چې د باور فضا رامنځته کولو لپاره دی د یو بل پر وړاندې د جګړې کچه راکمه کړي. دوی ویل د قطر په بین الافغاني خبرو کې دی د ښځو د زده کړو او کار حق خوندي شي او دواړه لورې دي خپل د سولې نیت په عمل کې ثابت کړي. دوی یادې څرګندونې د سولې په بهیر کې د ښځو د رول په اړه د دوه ورځني ورکشاپ په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړې. یاد ورکشاپ چې د ولسي برنامې په چوکاټ کې جوړ شوی و د خوست بیلابیل ولسوالیو یو نیم سل ښځو پکې برخه اخیستې وه. مدني فعال همیرا وویل
مونږ د دواړو طرفونه یعنې حکومت او طالبان څخه دواړو څخه هیله کوو چې نور مونږ دغه جنګ نشو زغملی چې هره ورځ نه په سلګونه خویندې په سلګونه وروڼه شهیدان کېږي او همدارقم ته چې زمونږ ډېر میندې مکونډې کېږي مونږ غواړو چې مونږ یو آرامه او سوله ییز افغانستان کې ژوند وکړو.
مدني فعال وزیر سعادت وویل که چیرې په سوله کې د ښځو د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې ضایع کېږي او افغانان د نویمې لسیزې له برخلیک سره مخامخېږي دوی ته هغسې یو حالت د منلو وړ نه دی.
که داسې سوله راشي چې خدای مکه د ښځو 13 کلنه لاسته راوړنې د پښو لاندې شي نو دا به سوله نه وي. خدای مکه د مېرمنې د تعلیم او د دندې مخه ونیوله شي دا به سوله نه وي. او خدای مکه د 1300 کال غوندې کورنۍ شخړې بیا زور مومي افغانان مهاجرت ته مجبور شي. دا ځلې د مهاجرت یا د تېښتې لاره هم نه ده موجوده نشته. نو دا رقم سوله هېڅکله مونږ نه غواړو. همدې شرایطو ته مونږ حاضر یا آماده یو.
د نازیه په نوم یوه بله خوستۍ مدني فعاله هم وایي د روانو جګړو تر ټولو زیات زیان ښځو زغملی نو په همدې خاطر له دواړو خواوو د دوی غوښتنه دایمي سوله ده.
زموږ په هېواد کې دېرش کالونه زیاته جګړې شوې چې ډېر زیان یې ښځو ته رسېدلی. اوس ښځې د دواړو خواوو څخه هیله کوي چې د دایمي سولې هڅه وکړي.
د سولې په بهیر کې د ښځو د رول په اړه د دې برنامې یو استازي نبیالله الوزي وویل خزو ته باید فرصت ورکړل شي چې خپل د سوله غوښتنې غږ اوچت کړي.
د دې لپاره چې میرمنې هم د دې ټولنې برخه دي او تر نورو زیاتې چې دا د جګړې قرباني دي نو په دې خاطر غږ پورته کول او مقاماتو ته رسول ډېر اړین دي. دې ورکشاپ ته چې دا د هغو ولسوالیو نه میرمنو ته بلنه ورکړل شوې ده په کوم کې چې لوړ امنیتي تهدیدات لرو.
بل لوري ته په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یوناما هم د پایدار سولې لپاره په دې اړه روانو خبرو اترو کې د ښځو بشپړ برابر او معنادار ګډون حتمي بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوې میاشتې کېږي چې د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي پلاوي په قطر کې دي خو لا تر اوسه د خبرو د پرمخ وړلو پر څرنګوالي سره نه دي سره شوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالعزیز غالب له مرجین علی کی وای ک ټرمپ ولسمشر شي او یا هم جو بایدن دوی بخپل ځواکونه له افغانستانه باسي ځکه چې د پټکو تروس امریکا په افغانستان کې 915 میلیارد ډالر مصرف کړي. عزیز ابلی له زنجیر لیکلي وای افغانان با استعداد خلک دي، هر کار چې وروسپارل شي د سپارلو او پر مخ بیولو وړتیا لري، او که د کندهار هوایي ډګر چارې افغانستان ته سپارل کیږي نو دا د پرمختګ یو کار دی. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکلي وای موږ په یماس یا واشو د هغو په ملګرو برید غندو، دا د هیواد د پرمختګ دښمنان دي. یماس یا واش نن سهار په یو چاودنه کې ووژل شو. نقیب الله افغان د کندهار نه لیکي وای طالبان د نور دغه ناروا جګړه بس کړي او اوربندي وکړي. او فضل کریم درویش لیکي چې د امریکا ولسمشر باید سولې ته لومړیتوب ورکړي. د سره ورسېدو دویمې نیمایي ته په افغانستان کې 12:30 بجې شوې. اوس هم لنډ خبرونه سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله د پخواني خبریال یماس یواش وژنه نه بخښل کېدونکی جنایت وباله. یماس یواش چې د افغانستان بانک د مطبوعاتي سلاکار په توګه دنده ترسره کوله، نن سهار له دوو نورو کسانو سره د کابل په څلورمه کوریانو سیمه کې په یوه چاودنه کې ووژل سو. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF موافقه وکړه چې افغانستان ته 370 میلیونه ډالر پور ورکړي. IMF وایي د 2024 میاشتو په مخه دا پور به د افغانستان اقتصاد له ثبات سره مرسته وکړي. د ارزګان د والي وایند وایي په دراوت ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې دا تازه بمباري پرون سوې ده. په بغلان ولایت کې نن یوې ټرافیکي پیښې یو تن مړ او څلور نور ټپیان کړل. د دوشي ولسوال وایي چې پیښه نن سهار د دوشي په لوخمري پر لار سوې ده. د بامیان ولایت د شیبر ولسوالۍ لپاره د طالبانو نمول سوی ولسوال ووژل سو. د والي ویاند وایي چې دغه نمول سوی ولسوال امان الله پرون په ځانګړو عملیاتو کې په نشه سوی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي د روسیې تر اویا ډیر ځانګړي ځواکونه د پاکستان له پوځ سره په ګډو تمریناتو کې برخه اخلي. د 2000 کال د دوستۍ په نوم دا تمرینات به په خیبر پښتونخوا کې د نومبر 23 دوام وکړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډیموکراتانو کاندید جو بایډن وویل دی د ولسمشرۍ ټاکنې په ښکاره توپیر ګټي، خو لا هم ورله مخه دی چې دی خپله بریا اعلان کړي. بل خو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د نومبر د 3 نیټې په انتخاباتو کې د بریالیتوب ناسم ادعا کړې وه، خبرداری ورکړی چې د سیال جو بایدن باید د بریا خبره ونه کړي. او د امریکا د سترې محکمې یو قاضي د جمهوریت غوښتونکو دا وړاندیز رد کړ چې په پنسلوانیا ایالت کې دي سمدستي د رایې شمیرنه ودرول سي.
که غواړی دغه خبرونه په تفصیل ولولی یا یو ورځ زموږ ویب پانه ته ورشي azadiradio.com آدرس دی. اوس هم ورزو 19 پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نووري دونکو زما سلامونه او نیکی هلی ومني. زاد الله فی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې افغان دولت وایي گاونډي هیوادونه د کشفي معلوماتو د لارې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکاه او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
د بدخشان ولایت پولیسو تخار ولایت ته د 350 کیلوګرام نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولا. پولیسو د کشم ولسوالۍ په ماده‌باز سیمه کې 10 کیلوګرام هیروین هغه مهال ونیول چې په یو موټر کې پټ خودل شوی او په پام کې و چې د بدخشان ولایت له کشم ولسوالۍ څخه تخار ولایت ته قاچاق کړل شي. د بدخشان ولایت د امنیه قمندانۍ ویان سنولا روحانی ازادۍ رېټو ویل د دې موادو د قاچاقو په تور د موټر چلوونکي په ګډون دوه کسان هم نیول شوي دي. په بلخ او کندز ولایتونو کې په دوو جلا جلا عملیاتو کې 2 کیلوګرام نشه یي مواد او شراب ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې د بلخ ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د مزار شریف ښار په اتمه ناحیه کې 10 کیلوګرام چرس ونیول چې په یو موټر کې پټ ایښودل شوی وو. د کندز ولایت د امنیه قمندانۍ ویان حجرت الله اکبری ازادي رېټو ویل پولیسو په یو بل پیښه کې د اقرب د میاشتې پر 13 نیټه د کندز ښار په څلور مناحیه کې 50 لیټره شراب ونیول چې د استوګنې په یو کور کې پټ ایښودل شوی وو. د عدلی او قضای مرکز محکمو د څه د پاسه څلوېښت قاچاق کوونکي او نشه یي موادو خرڅوونکي په جزا باندې محکوم کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضای مرکز محکمو د یوه حکم پر اساس چې د شپږ ویشت قضیو په اړه یې صادر کړی، د نشه یي موادو شپږ څلوېښت قاچاق کوونکي له لسو کالو څخه نیولي بیا تر دیرشو کالو پورې په بند محکوم کړي دي. د دې مرکز ویان خالد محید ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې څو نور تورن کسان هم د دې مرکز څارنوالۍ ته معرفي شوي چې دوسیې څېړل کېږي.
په تیرې یوه اونۍ کې د نشه یي موادو د لسو جرمي قضیو په تړاو په مختلفو ولایتونو کې دیارلس کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي چې دوسیې له نشه یي موادو سره د مبارزې د اختصاصي څارنوالۍ لخوا څېړل
کېږي.
دا یادونه ورته چې له نیول شویو کسانو څخه درې تنو یې غوښتل چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې هند ته هیروین قاچاق کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په پنجشیر ولایت کې د څه د پاسه څلوېښت کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د پنجشیر د والي ویان محمد منصور اونابي ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په لومړۍ پیښه کې په حصې اول ولسوالۍ کې څلوېښت کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو موټر کې پټ ایښودل شوي او له دې ولایت څخه د باندې قاچاق کېدل. په دوهمه پیښه کې پولیسو په دې ولسوالۍ کې نږدې دوه کیلوګرامه تریاک ونیول. د دې موادو د قاچاقو په توغور دوه تنه هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. افغان دولت وایي چې ګاونډي هیوادونه یې د کشفي معلوماتو له لارې د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
تمام تیزابایی که در سه قاچاق مواد مخدر و تولید مواد مخدر استفاده میشه همش بیرون از افغانستان وارد میشه.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې مجید پخوان شک کوله خو اوس کار کوي او بیرته عادي ژوند پیل کړی دی.
د بخش توزیع غذا
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاري کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي.
د هیروینو له محتاجینو سره د لومړنۍ مرستو په اړه له ډاکټر خالدې شریفي سره مرکه لرو.
په کوم رو کسانو کې امیدوارو میندو کې او محسن اشخاصو کې دا خلک ډیر آسیب پذیر دي.
د یعقوب خان په نوم معتاد وایي چې د نشو لپاره مې د خپلې میرمنې سره زر خرڅ کړل.
بټوه مې دومره ډکه وه چې دا نه کټ کېده. اخر یوه ورځ داسې راله اغه تشه بټوه ساکي ته ما ویوړه مال دا تشه بټوه واخله ما ته مواد راکړي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
وڅړې خیریت خو بلی وځه د سوار خطا یې
بس مو پسې ګرځه.
اوس پرونه په افغانستان کې د ګاونډي هیوادونو ترمنځ د کشفي معلوماتو د شریکولو په موضوع باندې پیل کوو. افغان دولت د سیمې له هیوادونو څخه غوښتي چې د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره له دوی سره کشفي معلومات شریک کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د سیمې د اتو هیوادونو په هغه غونډه کې چې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په همکاري جوړه سوې وه له ګاونډي هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د کیمیاوي معلوماتو د قاچاقو مخه ونیسي او دغه ډول د کشفي معلوماتو له لارې افغانستان ته د نشه یي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې هم مرسته وکړي. امنیتي تحلیلګران هم د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د کشفي معلوماتو شریکول د کیمیاوي نشه یي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې ګټور بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سیمه ییز پروګرام غونډې چې په 2011 میلادي کال کې پیل شوې وې تر څه ځنډ وروسته بیرته پیل شوې. دا پروګرام چې د ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په همکارۍ جوړ شوی و د افغانستان، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان او ترکمنستان هیوادونو استازو د ویډیوي کانفرنس له لارې ګډون پکې کړی وو. په دې غونډه کې د کیمیاوي او نشه یي موادو د قاچاقو پر مخنیوي بحث وسو. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو عملیاتي رئیس عبدالسمی پوپلزی وایي چې د غونډې اصلي موضوع د ګاونډیو هیوادونو له لارې افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو مخنیوي وو.
پیشنهاداتی که مشخصا با کشورهای منطقه داشتیم در سه من ورود
د سیمه له هیوادونو څخه مو غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د کیمیاوي نشه یي موادو قاچاق بند کړي، ځکه ټول هغه تیزاب چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کاری کی له بهر څخه په تیره بیا ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي. موږ توافق کړی وو چې باید ګاونډي هیوادونه افغانستان ته د دې کیمیاوي موادو قاچاق بند کړي. موږ هڅه کوو له ګاونډیو هیوادونو سره د اطلاعاتو شریکول نور هم ډیر کړو چې افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو راوړل بند او دغه ډول ګاونډیو هیوادونو ته هم د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیول شي.
ورود مواد کیمیاوي له داخله افغانستان او خروج مواد مخدره به کشورهای همسایه جلوګیری کړل تونه.
په 2000 میلادي کال کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان راپور خیي چې په اروپا کې جوړ شوی کیمیاوي مواد د ایران او پاکستان لاله افغانستان ته قاچاق او بیا د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخستل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تروان میلادی کال لپایل څخه بیا تر اوسه پورې په فرا، هرات او نیمروز ولایتونو کې سلګون لیټر کیمیاوي مواد نیولې دي. دا مواد هغو سیمو ته کاچا کېدل چې نشئی مواد پکې جوړیږي. امنیتی کارپوه میرزا محمد یارمن د سیمې هیوادونو ترمنځ د کشفی معلوماتو شریکول یو مهم کار بولي. دی زیاتوي چې له همدې هیوادونو څخه د کیمیاوي نشئی موادو کاچاکو د نشئی موادو تولید هم ډیر کړی دی.
د سیمې هیوادونه باید له افغانستان سره کشفي، استخباراتي او عملیاتي معلومات شریک کړي. کیمیاوي مواد یا پریکرسرونه په افغانستان کې نه جوړیږي، بلکې له پاکستان او ایران څخه راځي. باید د هغو کیمیاوي موادو قاچاق بند سي چې تریاک په هیروینو اړوي. کله چې له دې هیوادونو څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو د قاچاق مخنیوي نه کیږي، دا معنا لري چې نړۍ غواړي د افغانستان څخه د کیمیاوي موادو بازار جوړ کړي.
په ایران کې د ملګرو ملتونو سازمان له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې له ایران څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو د قاچاقو ترڅنګ د افغانستان په سلو کې 30 هیروین د ایران له لارې اروپایي بازارونو ته قاچاقیږي.
محمد ایاز ترنکو چې د افغان دولت او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د مشترکې غونډې په اړه راپور اوراوه، اوس یو داسې څوک تر پیژنو چې نشئی پرې ایښی او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلی دی. مجید شل کلنې نشئی وروسته جوړ شوی او اوس د مسلکي زده کړو په یو مرکز کې له نورو روغو سوو محتاجانو سره مرسته کوي. زموږ همکار فرید حلیمی د مجید د ژوند په اړه راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې همایون هیواد وړاندې کوي.
مجید شل کاله نشه کړې ده. د بشپه ورځ په لارو او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول، بیا به یې دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به یې نشئی مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د ښې راتلونکي په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي، کولی شي چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته
راوګرځي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي سي نشه نسم پرېښودلی، خو په دې شرط سي ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشئی موادو له تیارو څخه ژغورل
کیږي.
د امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاري وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید دوی زنگرتیا ویلری دای اوس لتیارو خراوتلای او په تازه هیلو ژوند پیل کړی دی. دای اوس دی ونوی کسب خوان دی. دای کولای شي چې لدې مسلک څخه په ګټه اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
به ایدوتی د بازار میتونه استفاده کنه.
مجید د برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړو شویو معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاري کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د دله کار څخه خوښ یم. دی خپل کارونه ډیر منظم او ښه ترسره کوي.
ارواپوهان وایي چې تر نشې پرېښودلو وروسته د جوړو شویو معتادینو ظرفیت لوړېدلی شي او دوی کولی شي چې په ټولنه کې خپل پخواني مسؤلیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسؤول فهیم وایي چې د مجید په اړه د خلکو نظرونه بدل شوي او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپله غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د ده کار ولید، نو پرېکړه مو وکړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دی اوس دلته زموږ سره کار کوي.
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یوه ښه بیلګه ده. دی معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
درنو اورېدونکو، همایون هیواد و چې مجید د ژوند په اړه یې راپور اوراوه.
له نشه موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څه نه دي راغلي.
د نشه توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلی ده.
هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، ته خامخا قاچاقبر دی، ته ځکه کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
اوس له محتاجینو سره د لومړنیو مرستو موضوع ته راځو. طبي ډاکټران وایي چې د ډېرو هیروینو استعمال محتاط وژني. دا چې د محتاجینو خپلوان او ملګري څنګه پوسی چې د هیروینو محتاط په خطرناک حالت کې دی؟ مخکې تر دې چې ناروغ ډاکټر ته ورسول سي، کورنۍ یا خپلوان یې څه مرسته ورسره وکړي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تنک له ډاکټر خالدي شریفي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د هیروینو د محتاطو ټولو خطرناک حالت کوم دی؟
د ټولو خطرناک حالت اووردوز یا د حد نه زیات د موادو کارول دي. مواد زیات مصرفیږي او بالاخره وجود مسموم کیږي او د مرګ سبب کیږي. او دا په دوه حالاتو کې منځ ته راځي. یو هغه حالت دی چې په یو وخت کې د زیات موادو نه استفاده وکي، او بل هغه حالت دی چې په دایمي شکل سره د سونه او موادو څخه لکه افین، هیروین، چرس د موادو نه استفاده وکي او دا مواد وجود ته داخليږي، بالاخره د مسمومیت او مرګ سبب ګرځي.
سره کم پوسو چې دغه مریض د اووردوز حالت ته تللی یا یې مواد ډیر کارول،
اول یو درد احساسی په خپل سینه کې، عدم تعادل په تک کې، بیقراری، تبه، تنفسی مشکلات، شینوالی په جلد کې پیدا کیږي، نهایت یخی. د دې په واسطه مونږ کولای شو چې پوسو چې یو شخص د حد نه زیات مواد کارولی.
د دغه شخص ملګری یا هم خلک به څنګه پوسی چې دی په خطرناک حالت کې؟
په هغه صورت کې چې مریض د حدقو یا د سترګو د کسو تقبض ولري، نه کنټرولېدونکې خارښت ولري، تنفسي ستونزې ولري، د شوندو او نوکانو شینوالی یا سیانوزس ولري، بدن یخ شي، سطحي تنفس ولري، نبض کمزور شي، که چیرې په یو شخص کې ذکر شوی نښې ولیدل شو، نو دوستان او فامیل باید پوه شي چې ناروغ یا معتاد په خطرناکو حالت کې قرار لري.
داسې یو معتاد نشه کیږي او ډیر خطرناک حالت ته ځي، دا د عمر سره څومره اړه لري؟
نشه کول په کم عمرو کسانو کې، امیدوارو میندو کې او موسنو اشخاصو کې چې عمر زیات دي، دا خلق ډیر آسیب پذیر دي. او هغه اشخاص چې د احتیاط ترڅنګ نورې زمیموي ناروغي ولري، په دوی کې احتیاط ډیر خطرناک عواقب لري، ځکه چې امیدوار وایي مقاومت وجود وخکتایي او موسن زیات آسیب پذیر قشر دی، نو ځکه احتیاط په دوی کې نور مشکلاتو باعث کرد.
یو کس چې زیاتو نشهیي موادو له امله له بد حالت سره مخ شوی دی، مخکې له دې چې ډاکټر ته ورسول شي، کورنۍ یا خپلوان یې باید څه ډول مرستې ورسره وکړي؟
باید ناروغ ته هغه وضعیت ورکړ شي کوم چې د شاک مریضانه ته ورکول کیږي. ناروغ ته باید وضعیت ورکړ شي، هغه په یو څنګ باید قرار ونیسي چې تنفسي لارې خلاص شي، او د هرتیا په وخت کې باید مصنوعي تنفس ورته ورکړ شي، خلا په خلا تنفس.
هغه معتادین چې په زړه کې په ځان پوهیږي چې په بد حالت کې دی، دوی خپله باید څه وکړي؟
اولین کار باید مواد قطع کی، او کچیر خپل کولای شي چې خپل ځان یو نږدې کلینیک یا سنتر ته ورسوي تر څو د کوما او مرګ نه جلوګیری وشي. که خپل مشکلات زیات دي، نو دوستان او اقارب باید خبر کی تر څو نږدې سنتر ته ورسول شي چې کوما او مرګ نه جلوګیری وشي.
ځینې خلک له پوډرو سره نوري نشي هم کوي، دا د لومړنیو مرستو بهیر څومره ټکنۍ کوي؟
هغه متدین چې د سون او مواد نه استفاده کوي دا طبعا هغه اولنۍ مرسته متاثر کوي، ځکه کچيري یو شخص د زیات مواد نه استفاده کوي نو طبعا تشخیص مغلق کیږي، او کچيري تشخیص مغلق شو یا پیچیده شو نو طبعا تداوی هم له مشکلات سره مخامخ کیږي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر 2016 مزنی سپو خبريږي، او اوس ته خاطري وردی. نوښکرن یعقوب خان د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی. د پرنګرهار ولایت کې انګریزي ادبیات ولوستل او بیا یې په ونا دولتي ادارې کې کار پیل کړ، خو سمدا ورسره د شیشې په نشه اخته شو. یعقوب خان وایي چې ټول ماشونه د شیشې پر نشو ولګول، خو ورسره دې ته اړ شو چې د خپلې میرمنې سره زر هم خرج کړي. دا چې یعقوب خان ولی او څنګه موتاسو او رسد د نشور عمل له څه ډول سونو سره مخ شوی دی، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ته نکسره د زړه خواله کړې ده.
تقریبا 14 کلن 15 کلن ما په پېښور پاکستان کې زما ملګری د عمران په نوم باندې هغه اول کې نسوار به هغه چول نو زغ سره کې نستم، یو پیره دو پیره نسوار ما واچول، خدای غینه بعد تر سیګریټ مې وسکل، د سیګریټ نه بعد په چرسو باندې مبتلا شوم. ډیره وجیب او غریبه دنیا ته لاړم، د فامیل نه، د مور نه، د پلار نه، د ورونو نه کوشنشینی طرف ته لاړم. پلار راته دشمن ښکاره کې، د مور راته دشمن ښکاره کې، د چې چرس به مې ونسکل کار براته راته. لس کاله تقریبا ما چرس وسکل. د پانتون دوره شروع شو، نو د پانتون اول کال ډیر خطیر شو، خو په دویم کال کې زه دغه ناهلو ملګرو سره لاړم او ما دغه مواد مخدر اول شیشه شروع کړه. شیشه تقریبا درې څلور کاله ما وڅکوله. بیا رالم بعد دغې نه دلته وظیفه مې واخیسته د جناب کنس پانتون په نوم باندې، د وزارت ستامین تر پارټیز په نوم باندې نومیږي. هغه د وزارت ستامین سره قراردادونه کوي چې په افغانستان کې څومره کلینیکونه، شفاخانې دي، فیسیلیټیز دي، دغه ارزیابي کوي. نو درې څلور ولایت د افغانستان، هرات، بادغیس، نیمروز او لغمان، دا ولایتونه ما ته راکړه، زه سوپروایزر شوم. خو دغه وظیفه مې اجرا کړه. بیا د کټ په نوم باندې هالنډیان یو موسسه و، دغه سره مې وظیفه اجرا کړې ده. تقریبا د ورځ یو سوللس ډالر به ما ته راکول. دا پیسې ما سره 15 لک، 16 لک، 1 لک روپۍ ډالر افغانۍ را سره وي. لاړم ننګرهار، تلته مې اتاق ونیو، یو درې څلور په اصطلاح باندې لوچا کنډیوالان، هغه د میزان سره په اتاق کې کینه ول دو مصارف. ها 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 خو دې کې زمونږ یو ملګری و، نو دغه حالت به دا پوډر سکله. نو ما ته ویل چې ته واخله یو دم د دې نو وه، د دې خوند وګوره چې دا څه خوند لري. چې هغه لوګی ما کش کړ، ما سره تقریبا 3500 ډالر او همدارنګ یو 500000، 1,50,000 پورې افغانۍ و را سره. بټوه مې دومره ډکه وه چې دا نه کت کېده. اخر یو ورځ داسې راله، پیسې میسې خورڅ لاړه، هغه تشه بټوه ساکي ته ما ویوړه، مال دا تشه بټوه واخله، ما ته دغه مواد راکې. مطلب د حد نه زیات مې ژړلې دي چې خدایا پاک، دا د کم حالت نه کم حالت ته په خپل ما ځان راورسو. دا ولی ان تر دې پورې چې د خپل هغه کور وداني سره مې راوړي دي، شپږ تولې و تولې هغه مې ټول خرڅ کړي، په دې نشه باندې مې ورکړي دي. نشئی سړی، پودری سړی، شیشئی سړی، هیڅ امکان نه لري چې هغه په یو شی باندې برکونی سي. خدای دې کچې دغه د پلار جنازه دې پرتای او په تابانه خماری رااله، هغه د پلار جنازه به ته پریدي، خو دغه پودرو ته ځان رسای.
آیا پوهیدلاست چې خیلون روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر بشیر احمد سربری خبري واورو.
کوم مواد چې په قیلون کې دي، وی میوه ورکوي، خو په اصل کې دي هماغه تنباکو. په هغه کې 3000 قسمه ماده تر اوسه شناسایی شوې ده، چې په هغه کې 80 قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر ده، او په هغه کې 530 رقم ماده ثابت شوې ده چې سرطان جوړوي. نو دا ویلی شو چې یو کشت قیلون معادل د 15-40 سیګریټو په اندازه کې دود او تنباکو مصرف کوي.
آیا پوهیدلاست؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ترا ورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا څه ده چې عبد الله کور ته راځي، خو ډیر وار خطاوي او چیرای هم غمجن ښکاری. میرمنې ته وایي چې په سر می درد لښ چای را دم کړه. میرمنې ورته وایي چې خامخا کومه بده پیښه شوی ده، خو ته زما څخه پټوي. دا چې عبد الله ولې وار خطا دی او ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
Thank you. او سړی خیریت خو به وي، ولې داسې وارخطا یې؟
بس مه پسې ګرځه، یوه پیاله چای راوړه چې سر مې ډېر درد کوي.
چې راته ونه وایه نه دې پرېږدم، خامخا څه خبره سته چې زما څه پټوې.
ته وا بله به څه خبره وي، ا کبیر زوی دې بیا ځان په بلا اخته کړی دی.
ولې په کبیر زوی مې څه شوي دي؟
بېرته پوډرې شوی دی.
وا سړیه، خوله دې په خیر خلاصه وه، کبیر سم جوړ هلک دی او ته وایې چې پوډرې شوی دی؟
نو زه دروغ وایم؟
پخوا به یې په کور کې پر کوچنۍ خبره جنجال کاوه، خو شکر ډېر نرم دی، چا ته تر ګل ترخه خبره هم نه کوي.
تا خو اول هم نه منله چې کبیر نشه کوي، تر ډېره وخته دې دا خبره پټوله، خو کله چې د نشې بد بوی ټول کلی پر سر واخیست او خې وشرمولو، بیا نو تا هم ومنله.
نو موږ خو د کبیر علاج وکړ، څو میاشتې په شفاخانه کې بستري وو، تر هغه وروسته سګرېټ لا نه څکوله، څنګه داسې ناببره بېرته په نشو اخته سو؟
ستا که زړه ته نه لوېږي هغه ستا کار دی، خو ما نن لاس په لاس د ملک فیض احمد له زوی سره ونیو چې هیروین څکول.
ته څنګه په پوه شوې؟
چې رښتیا شي زه پخوا لاسه ناسه ورباندې پوهېدم، پټ پټ مې ساره، هغه و چې نن مې په خپلو سترګو ولید. که ستا خبره مې منلې وای، تا خو به تل راته ویل چې هلک جوړ دی.
زه خو ډاکټر خطا ایستلم، ویل هلک جوړ شوی دی.
زه هم دې خبرې حیران کړم چې موږ خو علاج وکړ، ډاکټرانو راته ویل چې هلک کور ته بوځئ نور جوړ دی، لکه چې ډاکټرانو سم علاج نه دی کړی.
خدای دې د دې ډاکټرانو کور خراب کړي، دوی ولې نه حق خلک خطا باسي؟
زه هم ډاکټرانو خطا ایستلم، سبا یې ډاکټر ته ورولم او دا خبره ورسره سپینوم.
که ستا اجازه وي زه به هم درسره ولاړ سم.
سمه ده، دواړه به ورشو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام، خدای دې خیر کی، داسې خفه معلومی گئی، خیریت دی؟
خیریت لکومه شو ڈاکٹر صاحب، زما د زوی ژوند را تباکه او ته وایې چې خیریت دی؟
ولی ما څه بد در سره کړی چې داسې راته پکاري؟
ڈاکٹر صاحب، تا خو چې زوی دې جوړ شو پوډر یې پرېښودل کور ته یې بوځئ.
تا خو موږ خطا ایستلو، تا ویل جوړ شو کور ته بوزئ.
ما خو نورې خبرې هم درته کړې وې، هغه مو یادې دي؟
په هغه ورځ چې تا ویل زوی دې جوړ شو موږ په خوشحالۍ اخته شولو. ستا خبرې مې نه دي یا ډاکټر صاحب چې څه دې راته ویل.
اصل مشکل دغه دی، څوک چې خپله خبره کوي باید د بل خبره هم واوري. ناروغ او د ناروغ خپلوان که د ډاکټر خبرو ته غوږ ونه نیسي نو علاج یې خود ځای نه نیسي.
ښه خیر دی ډاکټر صاحب، اوس راته وایه.
ما درته ویلي وو چې هلک باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي، باید موږ یې وګورو چې څومره فرق پکې راغلی دی، څه ستونزې لري او نور څومره وخت علاج ته اړتیا لري.
خو تا ویل چې جوړ شو، څوک چې جوړ شي بیا یې ولې د هغه شفاخانې ته راولو؟
استغفرالله، ما کله وویل چې هلک جوړ شو؟ ما خو یوازې دومره درته وویل چې نور په شفاخانه کې بستري کېدو ته ضرورت نه لري، کور ته یې بوځئ، خو باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي.
ډاکټر صاحب څه وایو؟ زموږ خو دې خبرې ته بیخي پام نه دی شوی.
ما دا هم درته وویل چې ناروغان په شفاخانه کې مونږ څارو، خو په کور او کلي کې به یې تاسې خپله څارئ. هر حرکت او هرې خبرې ته به یې پام کوئ او بیا به مونږ ته وایاست. آیا تاسې په دا یوه کال کې شفاخانې ته راغلي یاست او د خپل ناروغ حال مو راکړی دی؟
رښتیا هم چې شفاخانې ته نه یو راغلي.
ګورئ، د معتادینو د علاج په برخه کې موږ او تاسې ټول مسؤلیت لرو. که خپله کبیر او تاسې بې پروايي نه وای کړې، اوس به کبیر بیرته نه پوډري کېده.
ډاکټر صاحب ډېره ډېره بخښنه غواړو، رښتیا هم موږ باید دې خبرې ته پام کړی وای.
ډاکټر صاحب زه څه پوهېدم چې هر هفته به زما راتګ ضروري وي، ما خو ویل چې نور جوړ شوم.
کبیره، تا خو به هر هفته موږ ته ویل چې زه نن شفاخانې ته ولاړم، دوه مخیه تا موږ ته دروغ وویل؟
خیر دی، هلک ناروغ دی، له ده څخه ګیله نه ده پکار. تاسې ولې کومه ورځ شفاخانې ته نه راغلاست؟ د موبایل شمیره مې هم در کړې وه، تاسې باید پوښتنه کړې وای چې هلک شفاخانې ته درځي او که نه.
ولا دا خو رښتیا وایي ډاکټر صاحب.
آجي کاکا، چې نه ناروغ او نه تاسې موږ ته څه ووایاست، موږ به څنګه پوښو چې ناروغ څنګه دی؟
ډاکټر صاحب موږ دا منو چې بې پروايي مو کړې ده، موږ باید ستاسې ټولې خبرې عملي کړې وای، خو اوس یو چاره راوښیه.
خیر دی، اوس هم ناوخته نه دی، که لږ پر دې کار پښیمانه وي او غواړي چې علاج یې وشي موږ به یې بېرته بستري کړو.
ډاکټر صاحب زه نور له نشې څخه بېزاره یم، زه غواړم چې علاج مې وشي.
سمه ده، بېرته به دې بستري کړو. وګوره بیا به بی غوری نکوی.
زمه دا ډاکټر صاحب بستر
خیر ویسی. اواجی صاحب تاسو باندې بی پروايي نکوی.
سمه دا ډاکټر صاحب.
سمه دا ډاکټر صاحب ډیر ډیر مننه. سچ ته وای ما غسه کو.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.